السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته ځانګړي شوې. قربانې زموږ همکار ملالی بشیر ده. خو دا پروګرام لنډ خبری برخه هم درې په دې کې به واوري چې طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیسته خبرګون خودلی دی. دا راپور وروسته راځي خو په پیل کې د دې سات خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په زیاتولو له نړیوالې ټولنې سره خپل واټن لا پسې ډیروي. هغې دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. رینا امیری دې ته هم اشاره کړې چې طالبان پخوانیو تګلارو ته ستانه شوي، هغه چې په نویمه لسیزه کې حاکمې وي. میرمن امیری وروسته تر هغه دا څرګندونې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر یو شمېر طالبانو د امریکا د ویزو بندیز اعلان کړی دی. د پوهنتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار خپل تحصیلي اسناد څیرلي وو. هغه په دې وروستیو کې یو سیار کتابتون جوړ کړی و او غوښتل یې په کابل کې یو 20,000 ټوکه شخصي کتابونه وویشي. د استاد اسماعیل مشال د دفتر مسؤول استاد فرید ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو ښاغلی مشال د کابل ښار له درېمې ناحیې څخه نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی. ښاغلی فرید وایي چې طالبانو له استاد مشال سره ډیر ناوړه چلند وکړ او هغه یې وواهه، خو تر اوسه د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په هلمند ولایت کې 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سره محکمې په یو اعلامیه کې دا کسان په نامشروع اړیکو، غلاو، لواطات او نورو جرمونو تورن کړي دي. طالبانو په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه تورنو کسانو ته د خلکو په مخ کې سزاوي ورکړي دي. پر طالبانو باندې د بشري حقوقو غنو مدافع بنسټونو نیوکه کړي چې تورن کسان اکثر عدالت ته لاسرسی نه لري او تر ډیره په محاکمو کې د دوی د جرم په وړاندې دقت هم نشته. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلي چې د پېښور پولیس لاین په برید کې د ښکېل ترهګرې شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. د جنوري پر 1 د پېښور پولیس لاین سیمې په جمعات کې د ماسپښین د لمونځ پر مهال ځامرګې برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول. او د پاکستان پولیسو د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید نیولی دی. په هغه باندې تور لګیدلی چې غوښتل د پخوانی ولسمشر او پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداري ژوند ته ګواښ پېښ کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په خبرونه کې زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې تاسو ته وویل، په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی اوري چې د ښځو حقونو ته ځانګړي شوی. خو دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري په دې کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر طالبانو د ویزو د تازه محدودیتونو په خبرګون کې د طالبانو حکومت دا کار د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر ورځ په یو بیان کې وویل د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې په هنتونونو ته د میرمنو د تګ مخنیوي او په نادولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د هغوی د کار مخنیوي هم شامل دی. طالبانو پر افغانستان د دوهمځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په بیلابیلو وختونو کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او دغه شانې دوی له پوهنتونونو هم راګرځولې دي. دا چې طالبانو د امریکا دغو اقداماتو او بندیزونو ته څه غبرګون ښودلی، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د دوام په اړه د متحده ایالاتو په خپل تازه غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د تازه پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې خنډونه جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د انتونیو بلینکن له قوله لیکل شوی، زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو په یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو په غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤول یا پکې دخیل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. ښاغلي بلینکن ویلي، د طالبانو په دغو ظالمانه اقداماتو کې له پوهنتونه او په غیر دولتي موسسو کې له کاره د ښځو د راګرځولو لپاره د هغوی پریکړې هم شاملې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویلي، واشنگتن به له خپلو متحدینو سره په همغږي کار ته دوام ورکړي تر څو د په خبره طالبانو ته څرګند کړي چې د دوی کړنې به د پام وړ تاوان ولري او له نړیوالې ټولنې سره به یې د اړیکو د ښه کېدو مخه ډب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په یو جلا ټویټ کې لیکلي چې دا ګام یې د دې لپاره پورته کړی تر څو د هغو طالب مشرانو ترمنځ حساب ورکونه پراخه کړو چې پوهنتون تلتلو او په انجیوګانو کې د ښځو د کار د مخنیوي تر شا دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د متحده ایالاتو دا پریکړه غندل شوې او دای د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ په وړاندې خنډ بللې. د دې وزارت مرستیال ویاند احمد ضیا تکل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د خپلو خلکو ټولو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارت د یو مسؤل حکومت په توګه د خپلو خلکو ټولو هغو حقونو ته ژمن دی چې د اسلام مبارک دین، افغان منل شوی دودونو او د وخت اړتیاوې ایجابوي. د بهرنیو چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته ورياده کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالی او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپلو خلکو ته د مرپه ژوند شرایط برابر کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې متحده ایالات باید د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي او دوی آماده دي چې له متحده ایالاتو سره پر ټولو د اختلاف وړ مسایلو بحث وکړي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې لیکلي چې د دوی پیغام واضح او ښکاره دی. پر افغان ښځو او نجونو هر ډول محدودیت او پخوانیو پالیسیو ته بیرته ستنېدل د 1990 کلونو په څیر خپلو نړیوالو هدفونو ته د طالبانو د ورنږدې کېدو واټن لا پسې اوږدوي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د تیر 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هم په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو په خاطر د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر کولو بندیزونه اعلان کړي. د طالبانو په لسګونه مشران د امریکا د متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرستونو کې هم شامل دي. د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ډېرې ښځې له کوره بهر له کارونو منع کړي او هم نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو پورې له زده کړو بې برخې کړي دي.
و هم اوریدل چې طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیز ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ رامنځته کوي. پر طالبانو دا بندیزونه څومره مهم دي او څومره اغیز کولی شي، همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زما همکار خاطر پردیس د چارو له شنونکي کبیر حقمن نه کړي.
بس دا ده چې لا هم نه ده معلوم چې مشخص اندا کسان څوک دي او څومره د طالبانو په تصمیم گیری کې رول لري. طالبان له تیرو شاوخوا څه باندې 15 کلونو راهیسې چې دوی لومړی ظهور کړی، تر ننه پورې یو نه یو ډول تر بندیزونو لاندې دي. خو دې بندیزونو هیڅ ډول معاملې ته دوی نه دي اړ کړي. هغه څه چې دی اوس لپاره ډیر مهم دي هغه دا دي چې د طالبانو پر ځای له هغو هیوادونو سره چې طالبان حمایه کوي کار وسي. ټولې معاملې د طالبانو دا مهال د پاکستان له طریقې کیږي او پاکستان د چې تقریبا نایب نظام د طالبانو ده او د هغوی پرمندګۍ باندې په نړیواله کچه معاملې کوي.
اکمل صاحب، د دوی کورنۍ غړي څنګه اغیزمن کیدی شي د دغو بندیزونو نه؟ د دې لپاره چې د ډیری یو طالب چارواکو د کورنۍ غړي په قطر او پاکستان کې میشتي او تاسو پوهیږئ چې قطر او پاکستان بیا له بلې خوا له امریکا سره یو ډول متحد دي.
دا مهم بس کچېره بندیزونه په دې باندې وی چې اواز دی اروپا او امریکا ته نه وی، بیا هم زما ماغه خبره ده چې تاخیز مول لري. اما که بندیزونه تاسو په دې مسند راخلی چې هیڅ هوا ته دی نه وی، د دوی د کورنۍ غړي دی ونکړ لایسي، دوی د مسؤل نه وی، هغه بیا تاثیر لري چې بیا هم زه مطمئن یم په هر ډول سره چې پاکستان کولای شي پاکستان د امرسته له دوی سره کې او داخله ورته ډکوي. تاسو کتل د جمهوریت پر مهال د طالبانو ټول تحریک هر غړی د ترهګرو پولیس کې او یو مشروع هدف د امریکا لپاره چې مستقیمه نیوهلی او وزلی سوی. ما بیا هم په آزادانه ډول له پاکستان پروازونه کول، په پاکستان کې کورونه وو. اخرین ځل هم چې تعاملات له امریکا سره کېدل، پاکستان د دوی هیئتونو سفرونه کول قطر ته، بیرته بل قطر چې راغله مشورې د نن پاکستان کې کولې. دوی کې دا توانه و چې د افغان ملی استخباراتو او امنیتي ځواکونو لویر د افغانستان ته راسي. دوی رهبر په پاکستان کې و، د رهبری په پاکستان کې و او دوی استازي به عمل ته مشورې به ورسره کولې.
بلې، اقمل صاحب ډیره مننه. آیا فکر کوي چې نړیواله ټولنه اوس له طالبانو یو ډول نو امید شوي د دې لپاره چې له دې وړاندې تل ویل کېدل چې دوی به له طالبانو سره یو تعامل ته رسیږي؟
نړیواله ټولنه په اصلیت کې کله هم په دې نه و قانع چې طالبان دې له دوی سره یو حد ته ورسیږي. دا یو معامله د امریکا او د طالبانو ترمنځ وسوه، زه د لسګونو هغو مجلسونو شاهد یم چې حتی د ناټو سر قومندانانو او د جرمنی او فرانسې د نورو سترو هیوادونو استازو به افغان حکومت ته ویل چې موږ په هیڅ شی باندې چې امریکا له طالبانو سره رضایت لري په دې رضایت نه لرو، اما په دې باندې هم پوهیږو چې کله امریکا په یو شي کې هوکړه کوي یا افغانستان نوځي موږ هم باید دا کار وکړو. نړیواله ټولنه پر دې باندې ډاډمنه ده چې طالبان هغه رقم چې دوی غواړي او یا هم ضرورت د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د هغه رقم نه دي. دوی به پر وړاندې لا هم په دې ډیر باور کیږي او ستاسو خبره دا باور لا هم په پراخېدو کې ده، اما هغه څه چې سوي دي د افغانستان لپاره او کیږي متاسفانه دا د افغان ولس په تاوان وسول او لا هم دغه یوازې د اعلامیو د سفرونو د بندیزونو او داسې نورو په برخو کې محدودیتونه لګول زه فکر نه کوم دا د افغانانو مشکل ور حل کړي.
د چارو شنونکي کبیر حق مل و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بستي اونیز خبرونه ز ملالی بشیر وړاندې کوم. د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 1500 ورځې وسوي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر شونځیو بندیز لګولې دي. یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د شوزو پر زده کړو او کار د بندیزونو په خبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوی بندیزونه اعلان کړل. بلینکن د چهارشنبه په ورځ دا خبرې په یو بیان کې کړې. د بلینکن په وینا طالبان تر هغه د نړیوالې ټولنې د درناوي او ملاتړ تمه نسی کولای تر څو چې د شوزو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نوي کړی. بلینکن د طالبانو هغو پریکړو ته په اشاره چې د نجونو پر سانوي او لوړو زده کړو او په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز لګولې ویلي، طالبانو په دغو پریکړو سره یو ځل بیا وښوده چې د افغانانو شیګړې ورته مهمه نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت د امریکا د تازه پریکړې په خبرګون کې ویلي دي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر وړاندې خنډونه جوړوي. د طالبانو دا پریکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې لګډونه دي د نجونو مخه ونیول سي لګڼو غبرګونونو سره مخامخ سوي ده. د افغان شوزو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د طالبانو ورستي کړنې ظالمانه بللې دي. رینا اميري نن په یو ټویټ کې ویلي، پیغام روښانه دی، پر افغان شوزو او نجونو د هر ډول محدودیت او د تیرو سیاستونو پر شا تګ سره طالبان د 1990 لسیزې په څیر له نړیوالې ټولنې سره له خپلو اهدافو څخه نور هم لیرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي و چې په افغانستان کې پر شوزو لګول سوي محدودیتونه له دین سره هیڅ تړاو نه لري او دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دغه سازمان کې د پاکستان د دایمي استازي د ورستوي څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې پر شوزو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. د منیر خبرو ته په خبرګونونو کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې منیر باید د پاکستان له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي چې دوی یې په ملګرو ملتونو کې سپک معرفي کړل. د لیکلی چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو ویلي و چې د نجونو ښوونځي ته نه لیږل د افغانانو کلتور دی، خو دا خبرې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي. نن پر دغه موضوعاتو خبرې کوو چې د بلینکن دا پریکړه چې پر طالبانو باندې د ویزې بندیزونه لګولي د طالبانو په پالیسۍ کې به څومره تغییر راولي، او د پاکستانی چارواکو وروستیو څرګندونو ته هم ګورو. په نور بس تیخ پرونه کې نن له موږ سره د حقونو فعال او د کلګري د شوزو د ټولنیز خوندیتوب ټولنې مشره وژمه سعادت د شوزو د حقونو فعال لطیفه خورم وردک او محصله قدسیه بابا کرخیل ګډون کوي. دوی درې سره لمش سره د ټلیفون لاره وصل سوي دي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې مننه چې لمش سره ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی سعادت له تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د شوزو پرزده کړو او کار د بندیز په خبرګون کې پر طالبانو د ویزه نوی بندیزونه لګولې دي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه به څومره اغیز وکړي چې طالبان د شوزو پر وړاندې خپل پالیسي تغیر کړي؟
سلامونه تاسو ته محترم اوریدونکو ته. زما په نظر دغه بندیزونه البته طالبان په خپل باید پوه شي چې دغه بندیزونه په دوی باندې یعنی په څه خاطر دغه بندیزونه لګول کیږي، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر متاسفانه بعض مملکتونه دي چې هغوی ته ویزه ورکوي، هغوی سره رفت او آمد لري. حتی په لومړي سر کې کله چې طالبان افغانستان ته ننوتل یا افغانستان ونیو، نو په هغه وخت کې ډېر نږدې هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه راغلل او دوی ته مبارکي ورکړل، یعنی دوی دعوت کړل خپل مملکتونو ته که دغه دوی ته ویزه ورنکړل شي او نور مملکتونه مثلا دوی سره لاس یو نکي، نو طالبان به ډېر ډېر ضعیف شي او هغه طالبان به ضعیف شي او د دوی دغه د خزو پر وړاندې څه تاوتریخوالی چې دي او یا هم دغه بدیزونه چې دي، نو خپل د رسمیت پیژندلو او یا هم د نور مملکتونو د ارتباطاتو دپاره هم به دوی دغه حقونه خزو ته ورکړي او دوی به خپل دغه بندیزونه حداقل د خزو پر وړاندې به کم کړي.
اغلی خورم مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو چې واوریدل، اغلی سعادت په دې نظر ده چې دوی فکر کوي دغه بندیزونه به د طالبانو پالیسي د افغانانو پر وړاندې او په ځانګړې توګه د شوزو پر وړاندې په دوی د پالیسي په بدلون کې به کومک وکړي، مرسته به وکړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې طالبان به خپل پالیسي بدل کړي؟
علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو درنو میلمانو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته، دا پالیسی به هغه وخت تغییر شي کله چې دوی خپل تیروتنې ته متوجه شي. تر هغه وخت پورې دا پالیسی به هیڅ کله تغییر نشي، ځکه چې دا د دوی یو غلطي نه ده. دوی در هغه وخت نه چې افغانستان ته راغلي دي، د نجونو او د ښځو شای نیولې ده تر نن پورې. دوی چې کله د خپل غلطي ونه مني، کله چې د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې نه کی، د مکتبونو دروازې خلاصې نه کی، هغه د ښځو د نجونو شرعي حق ورته ورنه کی، د دوی پالیسی به همدغه پالیسی وي چې د هیڅ چا د منلو وړ به نه وي او هیڅوک به یې په رسمیت ونه پیژني او دوی به په دغه پالیسی کې پاتې راغلي وي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغان خلکو په خاطر یو قدم پورته کی، هغه هم د بریا په لور. د دوی اولین ناکامي په همدې کې ده چې ولې د افغان ښځه وظیفې ته نشي تللی، افغان جونې مکتب ته پوهنتون ته نشي تللی، او پاتې شوه د ملګرو ملتونو خواخوږي د موږ سره. هغوی هم نه غواړي چې واقعا یو جدي قدم پورته کړي. څنګه هغوی دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ څنګه هغوی د دوی هره خبره مني؟ یعنی په دې کې هم زما په نظر چې دلته کومه موضوع شته ده. دلته یو ستونه پنج موجود دی. دوی هغه د موږک او د پیشو لوبه شروع کړې ده، خو زه په دې نظر یم چې دا لوبه به تر ډیره پورې داسې پاتې نه شي، د هر څه به افشا شي او د هر څه نه به دوی پښیمانه شي. ولې دا ټوله نړۍ وایي چې دغه کار غلط دی، افغان ښځه باید دندې ته لاړه شي، افغان نجونې باید مکتب ته پوهنتون ته لاړې شي، یوازې دوی وایي چې نه. په دې کې څه موضوع ده؟ آیا دوی داس غواړي چې افغانستان جوړ کی؟ آیا دوی داس غواړي چې دلته خپل پاتشاهي وکي؟ نو دا خو ټول ته معلومیږي ولې د افغانستان خلک چړاند دي، د افغانستان د محترم ولس دا ټول خلک کار نه دي، د خپل سترګو څه نه ویني، د خپل غوږونو څه نه اوري. تر کومه وخته پورې دوی غواړي چې دې سرنوشت باندې لوبه وکړي؟ زه خو حیرانه په دې ما که په دې کې یو شخصیت هم وایي د وخت ارزش. آیا دوی د وخت ارزش باندې پوهیږي؟ آیا دوی وخت پیژني؟ دا هر ثانیه چې موږ دلته په کورونو کې ځای کېږي چې موږ تعلیم نشو کولای، موږ یو څه نشو زده کولای، آیا د دوی په ارزش دا خلک پوهیږي؟ آیا یو ورځ هم په دې باندې بحث کړی دی چې دا وخت یعنی څه معنا؟ آیا چې افغانستان در په در دی، آیا دوی دې خبرې ته توجه کړې ده چې لامل یې څه دی؟ آیا دوی په دې پوهیږي چې دا کلونه جنگ دی چې افغانستان دې وضعیت ته رسولی دی؟ دا د کلونو بې سوادي ده. دغه خلک که چیرې پوشي چې سواد زده کړه یعنی څه، آیا دا به د پوهنتون دروازه خلاصه نه کړي؟ خو دلته هماغسې لوبه شروع کړې ده چې په هر څه پوهیږي، ولې نه پوهیږم چې دوی څه غواړي د دې ولس نه؟ آیا د دوی زړه ورباندې درد نه کوي؟ دا ټولې هغه واضح خبرې دي ملالۍ جانې چې حقیقتونه بیان کړو. دوی په هر څه پوهیږي خو زه نه پوهیږم چې دلته اوس د اصلي موضوع څه ده. څنګه دلته اوس دوی ورځې مخکې د یونما حیات د یونیسف د طرفه هم حیات او د خارجي حیاتونه دلته چې راځي خبرې ورباندې کوي، لکه دا هیڅ تاثیر نه لري. څنګه تاسو هغو سره کښېنئ؟ خیته خبرې دا د پردې تر شا څه معنا؟ دوی شپې مخکې چې د یونما حیات وازه په خپله هم ورغوښتی وم چې باید زه ورسره مخامخ شم، خو متاسفانه ماته یې موقع را نه کړه چې زه ورشم. ولې د پردې تر شا تاسو څه شی وایئ؟ تاسو په څه شي موافقت کوئ؟ دا د نجونو د ستړې اواز تاسو ته هېڅ ارزښت نه لري. نو زه حیرانه پر دې یم چې تر کله بس دی نور، تر کله دوی په دا هر څه سترګې پټوي؟ تر کله به دوی دغه لوبه مخکې وړي؟ زموږ اواز خو ورته هېڅ ارزښت نه لري. حداقل د الله په رضا د دوی نورې خپلې سترګې خلاصې کړي او د ښځې او د جنۍ حق دې ورته ورکړي.
مننه اغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د محصله قدسیه بابکرخیل هم وصل شوی ده د تلیفون له لارې. قدسیه جانې ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې د یوې محصلې په توګه کله چې تاسو خبر سواست چې نور په خصوصي پوهنتونونو کې د امتحان لپاره نوملیکنه نسي کولی، څه احساس دې کاوه؟
سلام به شما و بدون شما عزیز. برگردیم به سوال شما. روزی که ناز ما امتحان فاینل دو مضمون ما مانده بود و دیگر ما خودم مختل پانتون ننگرخار استم دولتی، چون در پانتون شخصی هم امتحانات نگرفتن تا آخر دخترها را روان کردن که شما نمی توانین امتحان بتین، امتحانات فاینل و در پانتون دولتی هم تمام دخترها روان کردن و در اوائل
بله قدسیه جانی بله او بخشی قدسیه جانی که تاس با پشتو خبری وکی اوس دغه خپرونه پشتو روانه ده، پا داری که با هم بیا که دایست چی موشت تاس تا زحمت در کو؟
ما پشتو خنه ده خسایده.
بله مهربانی.
په اول ورځ کې چې دوی لکه موږ نه فاینل امتحان واغسته، یو څو مضامین مو امتحان ورکړو، بیا د هغې نه وروسته زموږ یو دوه مضمون پاتې شو. دوی راغلل، موږ یې پرېنښود امتحان صحنه کې، ټولو ته ویل چې تاسو کورونه ته لاړ شئ. یعنی موږ به داسې فکر کوله چې زه دوه ورځې یا درې ورځې یا یو هفته یو میاشت بعد به موږ بېرته راځو خپل پوهنتون ته، بېرته به خپل امتحانونه ورکوو. خو دا بندیز خو دا د پوهنتون باندې دو یو میاشتو ځانیدې، دو میاشت درې میاشت خطرو سم موږ یو خبره که مثبت خبره مو نه اورېدل چې بيته انده پښتون خلاص شي. هغه ورځ کې موږ ډېر یعنی ډېر موږ بعد احساس فکر کول، دا موږ په روحیه باندې ډېر منفي تاثیر لرله.
بله او قدسیه جانی، تاسو د نورو نجونو سره په تماس کې یاست؟ هغه محصلینې چې تاسو سره یو ځای درس وایه، دوی څه وایي؟ د دوی څه احساس دی؟
والی نه لکه خپل سنتیانو سره په تماس کې یم او زمونږ پاتې نور ورونو ته یعنې دې ځکه زمونږ موږ ډېر تعصب کوو چې لکه تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده نو بیا دې کې ولې دوی داسې کمی کوي چې میلې الکان پرېږدي چې هغوی دې لاړ شي پوهنتون ته مکتبونو ته کورسونو ته هغوی دې درس وایي او جلکیان دې نه پرېږدي نه مکتب کې پرېږدي نه کورس کې پرېږدي حتی دیني مدارس یې هم بندې کړو چې یعنې دوی نشي کولی لاړ شي درس زما سنتیان ډېر خواشینی ډېر ناراحت دي کور کې ټوله ورځ ځکه هغوی به هم چې ډپریشن ولري ټوله ورځ کور کې همدا پوهنتون چې خپل درس ویلې درس ته بتله اوس هغوی وایي چې موږ د دې یعنې ښه خبر په تمه چې موږ هغې ورځ کې موږ پوهنتون خلاص یو موږ د پخوا په څېر موږ بېرته خپل درسونه ته به بېرته روان شو خپل درس به ووایو.
ډېر مننه قدسیا جانې، زه بېرته تاسو ته راځم. اغلې سادات، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسې واورېدل چې قدسیا جانې د خپلې ناراحتۍ په اړه باندې وویل، دغه د نجونو پر رواني وضعیت باندې هم د دوی په وینا ډېر تاثیر کړی دی. ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو دا پرېکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې له ګډونه د نجونو مخه ونیولسي، دا خو ستاسو په نظر باندې آیا د کومې خبرې سره شای تړاو ولري؟ ځکه مخکې طالبانو ویلي و چې دوی پر ښځو باندې بندیز په دې خاطر باندې لګولی دی چې ځینې وخت یې کلتور یاد کړی و، ځینې وختونه یې دین یاد کړی و، ځینې وختونه یې ویلي و چې دوی یو چوکاټ رامنځته کوي چې د هغه له مخې به ښځې وکړای سي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او په دې مورد کې تر اوسه پورې داسې خاص جواب نه دی ویلي چې دوی ولې د نجونو مخه ودی ول چې په خصوصي پوهنتونونو کې د نوم لیکنه وکړي د امتحان لپاره. یعنی د دغه لامل څه کې دای سیستاس په نظر؟
متاسفانه چې د دې دغه بندیزونه نه زموږ دین پورې تړاو لري او نه هم زموږ کلتور پورې تړاو لري. موږ یو ډېر جګ کلتور لرو، زموږ کلتور نه ټول دنیا واقف ده، نو ټول دنیا پوهیږي چې زموږ کلتور کې څه شی ده. زمونږ خزه سره کم دی، زمونږ خزه همیشه تحصیل کړي، زمونږ خزه همیشه کار کړي، زمونږ خزه همیشه افتخارات خپل هیواد ته راوړل تر لاسه کړي. نو زمونږ دین او زمونږ کلتور باندې چې دا د تړاو ورکوي، نو کدا زمونږ دین پورې تړاو لري؟ آیا دا دین یوازې د افغانستان د خلکو دی؟ اسلام یوازې افغانستان خلک مسلمانان دي؟ په دې ټول نړۍ کې هیڅ بل هیواد اسلامي هیواد موږ نه لرو. دا ټول اسلامي هیوادونه تاسو د نږدې ګاونډي هیوادونه چې تاسو ګورئ لکه پاکستان، ایران، دغه نور مملکتونه د دې خزیا یا تحصیل نه کوي، غوي کار نه کوي. زموږ همسایه هیوادونه هم خزلری اغوی کار کدی، اغوی درس و تعلیم کی، اما متاسفانه هم آغای وادونه چه خزی پا جیگو مقامونو که کار کدی، پا سیاسی اجتماعی او اقتصادی برخو که گدون کدی او فعالیت لری، هم آغای وادونه دا خبره کدی چه دا زمون دین پور تراو لری. آیا زمون دین او دا اغوی دین یاو نده؟ آیا اغوی مسلمانان ندی؟ نو کله چې هغه مسلمانان دي دا غوې خطو ته دغه اجازه او حق ورکول کیږي، نو زمونږ په هیواد کې ولې د هیواد په کارونو کې لاس نه نه کوي دوی؟ او ولې دوی دغه د خزو د مسایلو او د خزو د حقونو په برخه کې دغه زمونږ د خزو مسایل همیشه دین او زمون کلتور پورې تړاو ورکړي؟ زمون کلتور کې هیڅ کله داسې نه وای. په افغانستان کې د افغانستان د هغه ورځ نه چې جوړ شوی تر اوسه پورې، آیا تاسو اوریدلی چې د ښځو چې ښځو مکتبونه یا د نجونو مکتبونه نه وي، او یا ښځه او یا هم ښځه په افغانستان کې د کار اجازه ونه لري؟ نو هیڅ کله داسې نه ده شوی. نو دغه نوی کلتور اوس د طالبانو کلتور دی، دا د طالبان د حمایتګرانو کلتور دی، دا د افغانانو کلتور نه دی. افغانان د افغانانو کلتور همیشه پیشرفت او همیشه د تحصیل لاره و او همیشه همشته دی. او په دغه خبرو باندې خزه دوی غواړي چې ضعیف کی، او غواړي چې افغانان اصلا ضعیف کړي، اصلا غواړي چې دغه یو نوی کلتور او یا هغه خزه نوی پلان چې د افغانو خزو پر وړاندې دا عملی کړي. نو په دغه خاطر د دې خبرې کې تر څو مونږ ضعیف شوي شو او اونه شو توانېدلی چې موږ په آینده کې یو تحصیل کرده جامعه یا ټولنه ولرو او زموږ اولاد او یا زموږ جینې په آینده کې تحصیل وکړي او هیواد پرمختګ کې دوی لاس ولري او یا هم دوی قدرت ترلاسه کړي دوی نه غواړي چې دغه وي. د دې په خاطر که افغان ښځې تحصیل کرده شي او یا دوی پیشرفت وکړي نو دوی پیشرفته ټولنه به ولري او کله چې زموږ ټولنه پیشرفته شو نو پیشرفته شو نو په دې وخت کې زموږ همسایگان د دې نه ډار لري چې موږ به خپل حقونه د هغوی نه وغواړو ځکه چې اوس د افغانستان دغه ګاونډي هیوادونه د دې نه ډار لري چې که افغانستان نن یا سبا جوړ شي نو هغه خپل افغانان خپل حق د هغوی نه غواړي او هغه د دې لپاره چې زموږ حقونه موږ تر نه کړی د دې لپاره نه غواړي چې زموږ ټولنه موږ یو پیشرفته ټولنه ولرو او یا هم افغانستان جوړ شي او یا افغانستان کې جنگ وي. نو په همدې خاطر همیشه هغوی غواړي چې افغانستان وضعیت خراب وي، افغانستان یو آرامه او آباده هیواد ونه وسي تر څو هغوی هغه خپل مطالب او هغه خپل فائدې ترلاسه کړي.
مننه.
نو دا افغانانو کلتور ده او نه هم زموږ په دین کې.
مننه آغلی سادات. قدسی جان استاس څخه به پوښتنه وکم، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاز رینا امیری د طالبانو دغه پریکړې چې د ښځو پر وړاندې کړې دي دی ظالمانه بللې دي. دوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې هم او اوس بیا ویلي دي چې دوی به د افغانانو تر څنګ ودرېږي. ستاسو په نظر د نړیوالو د افغانانو تر څنګ درېدل په څه معنا ده او تاسو څه هیله لرئ له دوی څخه چې دوی باید د افغانانو لپاره څه وکړي په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو لپاره؟
زه فکر کوم یو خدا خرطول سیاست خبره ده، دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات صورت ونیسي، خپل منځونو کې کوم ستونزه ده هغه باید حل او فصل شي. لکه نور هیوادونه کې تاسو وګوري ټول نه زیات فیمیل ټول خپل ښوونځیو ته ځي، درس وایي، هغوی ته د هغوی حقوق یعنی ډېر زیات دي. خو بدبختانه کله چې راشي زموږ هیواد کې وګوري یوازینی څوک چې نشي مکتب ته تللی، پوهنتون ته نشي تللی، مدرسه یا کورس ته نشي تللی هغه نجونې دي. نو دا خو ظلم ده، داسې باید ونه شي. دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات دوشي دی خپل منځونو کې خبري وکي او د جامع جهانی د زمونږ هم دا غوښتنه ده چې یعنی دا موضوع باید حل شي او بېرته د انجونو خپل مکاتب او پوهنتونونو ته روان شي او خپل بېرته یعنی درسونه بېرته شروع شي، ځکه دوی ځینې وخت وایي چې مشکل نصاب کې ده. نو ولې همغه نصاب خو تاسو لکه الکانو ته هم تدریس کوي، مشکل نشته. مخکې هم په همغه نصاب مونږ درس ویلي، اوس هم مونږ په همغه نصاب درس وایي، هېڅ مشکل نشته. خو نه پوهیم چې د دوی اصلي هدف څه ده، ځکه یو هیواد لکه خارجي ملکونه دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی غواړي چې په دې طریقې چې دا پانتونه مکاتب بند کړي. نه پوهیږم چې دوی غواړي یعنی د دې مطلب څه کول دي، په دې مونږ اصلا نه پوهیږو. خو زموږ یوازینی غوښتنه همدا ده، ځکه ډېره سخته ده چې یو جلی هر ورځ به خپل درس پانتون ته لاړ شي او یو ځلې ټول ورځ کور کې پاتې شي. نو هغه ډېر لکه ذهني فشار ډېر ورباندې واردېږي، سټرس لري ډېر، یعنی به ورته سخت وي، روحي او د مشکلات سره مخامخ کیږي.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم آغلی سادات. له آغلی خورم سره زموږ د تلیفون اړیکه شکېدلې ده، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راولو د خبرونې سره واصل سي. خو ستاسو څخه به زه پوښتنه وکم، دلته زموږ ځینو اورېدونکو موږ ته پیغامونه پر فیسبوک باندې پرېښي دي. شاکر الله په نوم باندې یو کس موږ ته لیکل دی چې قرآن او اسلام ښځو ته اجازه ورکړې ده چې مکتب ته ولاړ سي، خو اوس موږ د قرآن ومنو که د طالب ومنو. او عثمان نوري لیکلی دی، په اول کې چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم سول، لږ امیدوار وم چې د قدرت جزيره ختم شي هر څه به شسی، خو اوس یې پر اتاک سخت پشیمانه یم. یو بل اوریدونکی اماراتی وقار لیکل دی چې طالبان د ویزو په بندیز خبر لانه دي، ځکه خارجي سفرونه ورته خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري. زه غواړم غلی سادات تاسو نظر په دې مورد کې واخلم، آیا رښتیا هم طالبان خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري؟ دغه په دوحه کې او د دوحې په دفتر کې چې طالبان کار کوي، د خلک خو هم په ویزو باندې دي، او په نورو ګڼو هیوادونو کې طالبان اوستاګ راتګ لري، آیا رښتیا هم دغه ویزیت دوی اړتیا نه لري؟
متاسفانه دا صرف یو خبره ده چې ویزه هغوی باندې بندې شوي دي، یعنی ډېر مملکتونه شته دي یا ډېر هیوادونه شته دي چې هغوی ته ویزه ورکوي. اول موږ خپل شاوخوا همسایګان یا ګاونډي هیوادونه ته ګورو، رسامت شته دی که طالبان باندې ویزه بندې هم شي، نو د هغوی بادارانو ته ویزه ورکول کیږي او د دوی په نمایندګۍ د دوی باداران خبرې کوي. نو دوی اصلا امکان لري چې دوی ته ویزه اصلا اهمیت ونه لري، یا صرف دغه یو خبره وي. کله چې دوی اوس هم بهرني هیوادونو ته تګ راتګ لري، نو د ویزه د کوم ځای نه دوی باندې بندې شوي دي، د کوم مملکت نه دوی باندې ویزه بندې شوي دي. دغه یو یا دوه مملکتونه چې دوی باندې ویزه بندې کړي، نو د دوی بادارانو ته بیا ویزه ورکوي. چې دا متاسفانه دا بیا هم سیاسي خبرې دي او بیا هم د طالبانو د تقویه کولو یو لاره ده. که هیوادونه غواړي چې په رښتیا هم افغانو ښځو سره او نجونو سره مرسته وکړي او د دوی په حمایت باندې غږ پورته کړي، نو طالبانو باندې چې ویزه بندوي د طالبانو سره سره باید د هغوی د بادارانو باندې هم ویزه بندې کړي. هغه مملکتونه چې طالبان حمایت کوي، هغه مملکتونه چې همیشه د دوی تر څنګ ولاړ دي، هغوی باندې هم ویزه بندې کړي. نو هغه وخت به موږ پوه شو چې رښتیا هم اوس ټول دنیا موږ سره یو ځای دی او ټول دنیا یو ځای موږ سره ولاړ دي. نو متاسفانه هغوی وایم چې هغوی کنی دي، د هغوی نمائندگان شته دي چې د هغوی نه په هر مملکت کې نمائندګي کوي او د هغوی طرفداري کوي تر څو وشي کولای چې طالبان حمایت کړي.
مننه. قدسیه جان، استاس څخه په دې مورد کې پوښتنه کول غواړم. کله چې تاسو درس وایه په دې تیرو کلونو کې چې د جمهوریت نظام په افغانستان کې هغه مهال، آیا دا حقیقت لري چې نجونی یعنی حجاب سم نه وو، یا دا چې دوی د الکوانو سره یو ځای درس وایه؟ که تاسو ستاسو د تجربې د مخې نجونی جلاوي الکوان جلاوه او د نجونو په خپل حجاب کې تلی وراتلی، ځکه چې ډېری مواردو کې داسې هم ویل کېږي چې طالبانو ځینې وختونه ویلي دي چې د حجاب موضوع مطرح ده، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
نه موافق نه، ځکه هغوی دروغ وي. لکه جمهوریت نظام کې مونږ الکان او جلکیان ځینې پالکار پاندی به فرق کړل، خو زموږ خپل پاندی کې به الکان او جلکیان یو ځای وو. او تاسو به باور نه کیږي چې جلکیان به پوره خپل حجاب مراته، لکه څنګه چې اوس یعنی حجاب مراته وي همدې حکومت کې مهارت کې، هغه وخت کې هم خپل حجاب مراته، هیڅ کومه ستونزه کوم نیمګړتیا د حجاب نه مراته کې نه وه. خو دوی اوس چې یعنی دوی خبرو ته راشي، دوی چې یو خبره هم وشي چې دوی همدا پانتونیا مکاتب بند کړي، د دوی یوازنی خبر هم دا ده چې دوی حجاب نه مراته. خپل زمونږ پانتون کې د دوی نه یو معصوم مولوي صاحبان راغلي، موږ ته وایي چې تاسو باید تور ټیک کړئ، نه پوهېږم د سې کالي باید تاسو واغوندي. موږ ورته په سر سرو قبول کړي، ځکه مخکې هم زمونږ هماغه حجاب اوس هم زمونږ هماغه حجاب موږ نور هیوادونه یا د نور ممالک په سیر یعنی زمونږ یونیفارم نه ده، زمونږ خپل حجاب ده او ست شریعت وي. په دې خو مونږ ټول په یوه رقم ته باید کالي واغوندي، حجاب مراد کړو. نو د حجاب مسله اصلا دروغ ده، دوی یعنی دا زه نه تایید کوم. هغه وخت کې هم مخکینی نظام کې ټول یعنی حجاب مراته ول، او اوس هم یعنی هیڅ فرق پکې نشته.
بلی او قدسیه جانی، تاسې د طالبانو څخه د دوی د حکومت څخه څه تمه لري، څه هیله لري، او څه ورته ویل غواړئ چې نجونې ولې پرېږدي باید درس ته؟ یعنی دوی ځینې موارد داسې یاد کړي دي چې د دوی په نظر باندې دوی وایي چې دوی به یو چوکاټ رامنځته کړي د نجونو دپاره، یو ښه ماحول به ورته جوړ کړي، بیا به هغه مهال ورته اجازه ورکړي و نجونو ته چې ولاړې سي ښوونځي ته. تاسو څه ورته ویل غواړئ په دې مورد؟
نو تاسو خپل هم یعنی فکر وکړئ، قضاوت کړئ.
له بده مرغه له قدسیه بابا کرخیل سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ بیرته هڅه کوو چې له دوی سره تلیفوني اړیکې ټینګې کړو او دوی موږ ته خپل نظر ووایي په دغه مورد کې. آغلی سادات، تاسې مخکې چې ما د دغه خپرونې معرفي کوله، په دې جریان کې ما یادونه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي محدودیت تونه لدین سره تړاو نه لري او دا د پښتنو کلتور دی. خو د افغانستان دایمي استازي سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي دي چې د پاکستان د دایمي استازي ورستي څرګندونې سمي نه دي او پر شوزو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. چې دا خبره تاسې هم مخکې یادونه وکړه، دغه یادونه هم کول غواړم چې هغه ملاله یوسفزی چې د نوبل ایزه ګټونکې ده، د دې پلار چې دوی هم پښتانه دي، ضیا الدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکل دي چې منیر احمد باید له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي، هغه پښتانه چې په پاکستان کې میشتي، ځکه چې د ده په وینا دغه منیر احمد د دوی په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې بیرته دوی سپک معرفي کړي دي. د همداراز لیکل دي چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځي ته تللې. تاسې په دې برخه کې که یو څه ووایاست چې څنګه کېدای سي چې دغه خبرې چې پر افغانانو باندې په یو شکل باندې د دوی په اړه باندې ویل کېږي، پر نړیوالو سټیجونو باندې لکه ملګري ملتونه چې سول یا نور نړیوال کانفرانسونه، د افغانانو په اړه باندې دا ډول څرګندونې کېږي په بیلابیلو وختونو کې، افغانان څه کولای سي چې خپل نظر ووایي؟ دوی باید څه وکړي چې نړیوالو ته وښيي چې نه، دوی غواړي چې اصلا نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، ښځې د هر کار حق ولري، او دا د یو حکومت دنده ده چې خلکو ته ښوونځي پرانیزي، بیا دا د خلکو خوښه ده چې نجونې ښوونځي ته ځي کنه.
په دې برخه کې باید تاسو ته ووایم چې البته افغانان خپل غبرګون ښودلې، ځکه چې کله چې مکتبونه وتړل شو، پانتونونه وتړل شو، د پانتونونو په تړلو باندې سره زموږ ډېر هلکان او ډېر نارینه هم خپل کارونه خوشی کړل، خپل پانتونونه خوشی کړل، یعنی هغه د ښځو په حمایت دا کار وکړو. البته د دین موږ پوهیږو چې دا زموږ کلتور نه دی او په دې ټول دنیا پوهیږي، په دې ټول دنیا او ټول نړۍ پوهیږي چې دا زموږ کلتور نه دی، او دا چې پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان خپل ګټه په دې کې ګوري. پاکستان اصلا نه غواړي چې د افغانانو پر وړاندې مکتبونه پرانستل شي. څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل، دا د پښتنو اصلا کوم کلتور نه دی، دا د طالبانو کلتور دی او هغه کلتور دی چې د پاکستان د خوانه تپل شوی په افغانانو باندې، او دا غواړي چې لکه دایمي ډول باندې دغه کلتور په موږ باندې وتپي. مګر خوشبختانه زموږ نارینه او زموږ هیواد، د هیواد خلک هیڅ کله د دې طرفدار نه دی او هیڅ کله دا کلتور نه قبلوي. دا کلتور د پاکستان د خوانه یا د پاکستان د دایمي اساس د خوانه چې په موږ باندې یو نوم ایښودل شوی، نو هیڅکله دا به نه منو. او موږ چې دننه په افغانستان کې هم نو سیګو او بهر سیګو، د البته دننه هم زموږ ښځې او نارینه د دې خبرې نه هیڅکله حمایت نه کوي او هیڅکله یې نه مني، او نه په بهر کې څوک یې مني. په بهر کې هم مشت افغانان چې دي نو هغه هیڅ کله دا خبره نه مني او هیڅ کله دا خپل کلتور کې نه شامل وي، نه زموږ کلتور کې شامل و او نه به شامل کیږي.
مننه. اوس هم له موږ سره اغلی وردک بیرته وصل شوی ده. اغلی وردک، لکه تاسو چې واوریدل په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي دي چې پر ښځو باندې لګول شوي محدودیتونه په افغانستان کې د ننه د اعلی دین سره تړاو نه لري او دوی ویل چې دا د افغانانو کلتور دی. خو په دغه غبرګون کې ډیرو خلکو ورته ویلي دي چې دای سم نه وایي، ځکه چې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان هغه لومړی افغان و چې د شوزو لپاره شونځي پرانیست او په دا ټوله سیمه کې دغه بی ساری اقدام و. نور هیوادونه د دغه اقداماتو څخه خبر لانه و چې افغانان خپل انجونی شونځي ته لیږل او د کار زمينه ورته برابروله. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې افغانان څه کولای شي چې یو دا ډول دریځ رامست کړي چې نور خلک د افغانانو په اړه پر نړیوال سټیج باندې دا ډول څرګندونی کوي؟ افغانان څنګه د خبره خپل بیرته تر نړیوالو رسوالای سي چې نه دوی غواړي چې انجونی شونځي ته ولاړ سي؟
مننه اغلی بشیر صاحب، نو بخیر نو چې لکستم مختارغله. نو پاکستان د اول خپل سر په غریبان کې، پاکستان څنګه زموږ په حق له داسې بیانیې ورکوي؟ پاکستان ته چا دا اجازه ورکړې ده؟ هسې ټول د خپل سر دې دا خبرې کوي. دا زموږ کلتور نه دی. زموږ کلتور هغه دروند پښتون کلتور دی، د افغانستان افغاني کلتور دی. دوی څنګه ځان داسې ناخبره بولي؟ هسې د خپل سر خبرې دي چې کوي. د افغانستان کلتور د ښه سواد، د ښه زده کړې کلتور دی. دا نړۍ ته معلوم دی. پاکستان سکاره چې داسې بیانیې ورکوي، خیر دی، ستونزې به وي، دا ستونزې به حل شي. موږ پلاس پلاس که دلته یو او که افغانان په بهر کې دي، که هر چېرته وي، انشاءالله چې دا ستونزې به حل کیږي. دا به تر ډیره داسې دوام ونه کړي. خو دوی دین د خپلو بیانیو سره لږ فکر کوي، لږ متوجه وي چې څه وایي. اول چې کله په مخ لکه پخوانی حکومت چې و، جمهوریت، نو دوی دلته جهاد اعلان کړی و، په دې ټوله نړۍ خبره ده. نو پاکستان اول څنګه ځان ته نه وایي چې آیا جهاد اوس هم هغه وخت هم په پاکستان کې روا و که دلته؟ اوس هم څنګه داسې وایي چې دا کلتور افغاني کلتور دی چې دلته باید زده کړه نه وي؟ او زه بیا حیرانه دې ته یم چې امارت اسلامي آیا دا نه اوري، آیا دا نه ویني؟ څنګه یې دغه ټول انتقادونه په ځان باندې منلی دي؟ دلته څه خبره ده؟ ولې د دوی جواب نه ورکوي؟ ولې دوی ته نه وایي چې زموږ کلتور داسې نه دی؟ زموږ هغه افغاني او دروند کلتور دی. دا څنګه ورته نه وایي؟ او دا لوبه چا شروع کړې ده؟ دا به څنګه ختمیږي؟ او نه پوهېږم، دې ټوله نړۍ دې حیرانه کړې ده. نړیوال چې کله دا ادا کوي چې موږ بندیزونه لګولې دي، او دا خبرې ټولې خاص خبرې دي. ولې په هفته کې دوی ته یوه کڅوړه راځي، دوی ته پیسې ورکوي، د دوی ملاتړ کوي؟ یوازې یعنی د ملت نه دا خبره پټه کړې ده چې موږ په رسمیت نه پیژنو. نور ټول هغه کومې اساسي او سیاسي اړیکې چې دي هغه ورسره لري. په کوم اساس دوی ته دا کڅوړې را لیږي؟ په کوم اساس دوی سره دا جلسې او دا حیات او دا خبرې کیږي؟ ولې د دوی نه څنګه یعنی هغه خپل مقصد ترې ورک دی؟ آیا موږ په دې نه پوهیږو د افغانستان خلکو ته دوی څه فکر کړی دی؟ آیا دا په کوم نامه د افغانستان خلک دوی پیژني؟ کڅوړه به درته لیږم، هغه صحیح ده. حیات به درته لیږم، هغه سیاسي اړیکې به وي در سره، خو د پردې تر شا، خو ته د پردې مخې ته راولی چې ټول پرې آګاه شي چې آخر خبره څه ده. دا خو ټولو ته معلومیږي. یوازې په دې نه کېږي چې د نجونو پوهنتون یې تړلی، د نجونو مکتب یې تړلی، د ښځو نجونو په مخې د دندو دروازې تړلې دي. آیا دا د دوی کامیابي ده؟
تاسو غواړي دوی حکومت وکړي دلته؟ دا زموږ امیر څوک دی؟ دا زموږ پادشاه څوک دی؟ دا د کوم ځای نه خبرې کوي؟ زه خو یې نه پېژنم. تر اوسه زه همدلته یم، شپاړس میاشت تقریبا اوولس میاشتې وشوې. زموږ پادشاه څوک دی؟ آیا موږ پادشاه هم لرو که نه؟ دا بې سرپرسته ملک دوی بیا وایي دوی څنګه د نړۍ ته څنګه مخ کېږي؟ دوی په کوم جرات خبرې کوي؟ د دوی خور او لور په ټوله نړۍ کې یادیږي. دوی شرم نه کوي، احساس د شرم او حیا نه لري.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ساده، تاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې تاسو واوریدل چې د پاکستان استازي په ملګرو ملتونو کې ویلي چې افغانان دا د افغانانو کلتور دی چې خپل نجونې ښوونځیو ته نه لیږي، خو د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې ګڼ لاریونونه د نجونو د ښوونځیو د پاره وسول. د دې د پاره افغانان په ډیرو بیلابیلو ولایتونو کې راووت تل او اوس هم راوځي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې هم خبرې شوي چې په لیرو پرتو سیمو کې حتی خلک پر موټر سایکلونو راووتل او لاریونونه یې وکړل، او دوی د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. نو هغوی هم د همدغه هیواد کسان دي. ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې مخکې هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې د نجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی، که څه هم د دوی ویان بیا وروسته وویل چې دا یو زړه ویډیو و چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې وه چې ندا محمد ندیم دا خبره پکښې کړې وه. خو دا خبره د ده له خولې سوې ده، او په همدغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو باندې خپره وه ندا محمد ندیم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت ندی ویلی چې د دوی دریض د ندا محمد ندیم له دغه څرګندونو څخه بیل دی یا که دوی دا خبرې تاییدوي او کنه. ستاسو په نظر کله چې پاکستانی چارواکي هم په ملګرو ملتونو کې دا خبره کوي او طالبان په کور دننه وایي چې د انجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی یا دا ډول څرګندونې کوي که پخوا یې کړې وي که اوس کړې وي، ستاسو په نظر دغه افغانان څومره تر فشار لاندې راولي؟ د دوو برخو تر منځ یې څومره په منځ کې دوی ځپي؟
نو زما په نظر طالبان اصلا د افغانانو د کلتور نه خبر نه دی. هغوی نه پوهېږي اصلا چې د افغانانو کلتور څه دی. آیا افغانیت هم دا دی چې یوازې ښځو باندې خپل زور چلوئ، یوازې په دې باندې فکر وکړئ چې په ښځو باندې نور څه بندیزونه ولګوئ؟ آیا تاسو نه پوهېږئ د یو هیواد اولویتونه څه دي؟ متاسفانه طالبان هیڅکله په دې باندې فکر ونه کړ. دغه تقریبا ولس میاشتې وشوې چې د دوی ډله حاکم دی په افغانستان کې، مګر دوی د هیواد د اولویتونو په باره کې فکر ونه کړ. د اول ورځې نه چې دوی افغانستان ته ننوتې فقط د ښځو په باره کې فکر کوي، او د دوی هغه باداران هم چې دي دوی سره لاس یو ځای کړي او دغه هر څه په افغانانو باندې تپي. که دا بد کلتور دی او که یا بد نومونه دي، نو دوی په دوی په افغانانو باندې دوی تپي. البته دا د افغانانو کلتور نه دی او هیڅکله هم نه و. زمونږ افغان ښځې او نجونې مخکې د دې نه هم اته څلوېښت کاله او پنځوس کاله مخکې همدغه حجاب، اسلامي حجاب و ده. هغوی مکتبونو ته تلل، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کول. نو دغه نوې کلتور افغانان ته د کوم ځای نه راغی؟ آیا په دومره کلونو کې چې موږ دغه کلتور نه لرل نو اوس د کوم ځای نه شو دا کلتور؟ په دندې نه معلومیږي چې دا کلتور یو نوې تپل شوی بدنامی ده چې د نورو هیوادونو د خوانه په افغانانو باندې تپل کیږي او تحمیل کیږي. البته د افغانانو ښځې او نجونې هیڅکله به دا کلتور ونه مني، او څرنګه چې موږ خپله الحمدلله مسلمانان استو، همدغسې د اسلام نه به حمایت کوو. اسلام شریعت ښځو نجونو ته د تعلیم حق ورکړی، او موږ د اسلام په لار کې روان هغه حقونه خپل غواړو. د اسلام د نگانه هغه حقونه چې اساسي حقونه چې خزو ته ورکل شوی هغه حقونه موږ به ان شاء الله تل ترلاسه کړو. او هیڅ کله د دوی دا خبره چې دا زموږ دین کې دی یا کلتور کې دی دا به هیڅ کله ونه منو. البته کلتور د دین نه بر نه دی، د کلتور د دین نه بر نه دی. او هغه کسان چې مخکې هم خپل جونې مکتبونو ته نه پریښودل نو دا د هغوی کلتور نه و. البته کله بعض افغانانو چې شاید د وضعیت د خاطره چې بیا هم همدغه زموږ ګاونډي هیوادونه وضعیت د افغانستان خراب کړی و او وضعیت د افغانستان په هغه حالت رسولی و چې افغان نجونې ونه شي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي. البته په اطرافو کې او همچنان په ښارونو کې هم نو وضعیت خراب کړی و، تر څو هغه وخت هم د دوی مطلب همدغه و چې باید زموږ افغان نجونې یا افغانان مکتب ته لاړ نه شي. مګر اوس خدای د هغوی دغه سوال قبول کړل، یا هم دغه توان هغوی کې پیدا شو چې مثلا د طالبانو نه دوی اوس استفاده وکړي او هغه مطالب چې هغوی مخکې لرل او عملي کولی نه شو، یعنی مکتبونه د افغانانو پر مخ وتړي او ونه شو تړلی، نو اوس هغه خپل پلانونه عملي کوي او غواړي چې دا هم زموږ د کلتور په نوم یاد کړي، تر څو ونه شي چې هغوی خپله بدنام شي، زموږ کلتور بدنام کړي. نو په دې باندې ټول دنیا پوهیږي چې موږ ډېر یو لوړ کلتور لرو. ډېر زموږ کلتور کې افغان ښځې جرګو کې، حتی هغه وختونه چې یعنی هغه افغان ښځې چې حتی سواد نه لرل هغوی دونه فهم لرل چې هغوی حتی په جرګو کې ګډون کولو، جرګې به یې فیصله کولې. او همدغسې که زموږ ښځې وزیرانې وې، وکیلانې وې، نو دا هیڅکله زموږ د کلتور په نوم نشي تمامېدلی دغه خبره.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی وردک. تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په یاد وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله افغانستان ته په دې ورستوي کې تللی و. اغلی امینه محمد له سی ان ان سره یو څو ورځې مخکې خبرې کړې دي، وویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي او د دې لپاره چې دوی د دې زمانې او دور اړتیاوې وپیژني دوی باید د اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي. دی ویل چې کله موږ د طالبانو سره کښېنستو د دوی سره مو خبرې کولې، دې ته داسې احساس وسو لکه طالبان چې څو سوه کاله مخکې ناست وي او د اوسنۍ زمانه یې نه وي لیدلې یا نه وي پیژندلې. اغلې امینه محمد مسلمانه ده، دی دا خبره هم وکړه چې زه یو مسلمانه یم خو زما په دین کې دا خبره نسته چې د ښځو پر کار او زده کړو دې بندیز ولګیږي. تاسو څه فکر کوئ کله چې د مسلمانانو خبرې حتی طالبان نه مني، څه ډول کېدای سي چې د طالبانو سره نړیوال کښینی او دوی ته ووایي چې د اوسنۍ زمانې اړتیاوې دغه دي او په ملګرو ملتونو کې د برخه جوړېدو شرایط دغه دي او دوی باید ومني؟
مننه ملالۍ جانې، ډېره ښه پوښتنه ده او د بحث وړ پوښتنه همدغه ده. ځکه ما مخکې بحثونو کې هم په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې د نړۍ مسلمانان آیا موږ یې نه وینو؟ هغو کې دا خبره نشته چې نجونې د مکتب ته پوهنتونونو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي. نو دا د افغانستان څنګه اسلام دی؟ په دې زه پوه نه شوم. لکه مخکې چې دوی وایي څنګه دلته یعنی اسلام نه و، موږ مسلمانان نه و، موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمه نه وزده، موږ روژه نه نیوله، آیا د اسلام د اولس میاشتې افغانستان کې دی؟ یعنی موږ اولس میاشتې کېږي چې موږ مسلمان شوي یو؟ دا د بحث وړ موضوع ده. دومره اسلامي هیوادونه دي په دې کې ټولو ته د ښځو د نجونو حق ورکړل شوی دی او یو افغانستان دی چې دلته یعنی موضوع د بحث همدا ده چې دوی باید دنده ونه لري، دوی باید د کور نه راونه وزي او دوی باید پوهنتون ته مکتب ته لاړ نه شي. نو اوس موضوع همدلته ده چې ولې دا د نړۍ مسلمانان یو هم په آیات او په حدیث او په قرآن نه پوهیږي. موږ ښه علما لرو، د دې نه دوی سترګې پټوي.
ولی اغا طول علماء یعنی دو علم دیدوی پا مقابل که کم دی دا عربستان علم دیدوی پا مقابل که کم دی یعنی اغوی نپویگی چی چه باید وکی تنگ چی مرمان امینه دا خبر کردی چی دا دی پیلیو لکشات پات خلق دی دا حق خلق دی دا دی وسانه زمانه پریختی هم چند یا که دی خوسترگی پتی کردی دا افغانستان دخمنان دی که دوی دا افغانستان دخمنان نوی دا خپل سترگی بلوزه کردی وی دا ظلم و ستم به خپل لیدلی وی او دا به لیدلی وی چی دا خوار وزست پاره تب پکار دی تکول پکار دی آیا دا دی هواد یوازینه دا حل لاره دا پهانتون بندول دی دا مکتب بندول دی او دوی پا دی نپویگه چه کلم دا بند دی او دوی دا به چه ضرر وارد شی آیا دوی کولشی بدون دا میرمنونا دا افغانستان ولس اداره کلی او دا خپل حکمداری ورباندی وکی
مننه مننه ډیر زیات اغلی خورم ستاس د وخت څخه هم او لغپلو دروسرو ملمنو څخه ډیر مننه کوم او اغلی وجم سادات اغلی لطیفه خورم وردک او اغلی قدسیه بابکر خیل چې لمر سره په دیخ پروانه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم.